شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې موړاندې له افغانستانه د زرګونو امریکایي پوځیانو له ایستلو خبرو، خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستانه د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منع توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي وازمویل. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی ان ان تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغانستان د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړې دي. له بلې خوا په یو تازه خبر کې چې همدا اوس راورسید، ویل شوی چې امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپل پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوست او سی ان ان د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4000 څخه 8000 یا 9000 ته راکم شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. استرالیا غواړي چې افغانستان ته 200 تازه دمه سرتیري واستوي. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدز له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر دمه د افغانستان په شمول په منځني ختیځ کې څه باندې زر سرتیری لري. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون لنن څخه پای ته رسی شي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دیرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتمي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 15500 کیلومتر واټن وشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورته له انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1988 میلادي کال د امریکا د همغه وخت ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی وو. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو نه عملي کوي، خو روسیې دا خبره رد کړې چې ګنې د تړون سرغړونه کړې. شمالی کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبی کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالی کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبی کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوي دي. او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې شپږ تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یو اپارتمان کې د شپږ تنو مړي وموندل. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې دا کسان په ډزو ویشتل شوي دي. د سارایوو راډیو د راپور له مخې له ډزو یوازې یو د وو میاشتو ماشوم روغ وتلی دی. پولیسو د زاګرب ښار محاصره کړی، ټول سړکونه او پلونه یې بند کړي څو قاتل ومومي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شاید پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روسیو کې په کندهار ښار کې هدفي وژنې زیات شوي.
چرکی به ولی پیشیږي او په کوم اساس پیشیږي؟ دلته موضوع دولت راجی کیږي او دغه تر څنګ عام ولسم په دې کې ګرم دی.
په ترنکوټ کې چارواکو او خلکو پر دې بحث وکړ چې پاکستانی روپۍ استعمال کړي که په خپل ولایت کې افغانۍ وکاروي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانۍ کارو. هغه څوک چې افغانۍ نه کاروي هغه پرجفال دي.
نورستانی انجونې څوي
لرګي راوړي، پټي کارونه کوي، مزیر واښه وباسي، دا ټول کارونه ښځینه کوي. او اوس ټول ښځې دا زړه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کړي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستانه نشتې نیمایي سرتیري وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق له مخې کیږي او د ځینو راپورونو له مخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربند سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خپره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سر لننه به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی این این تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئله بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په دې شرط په زرګونو عسکر له افغانستانه باسي چې طالبان دې ته چمتو شو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورځو. یو شمیر نوماندانو د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندانو چې پخوا یې ګواښ کړی و چې انتخابات به تحریم کړي اوس داسې ښکاري چې له خپل دې ګواښه پشا سوي دي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اورو. اکرام صاحب،
شبر سب ډیره زیات مننه دغه د نوماندانو شورا چې څوره جوړان دي دوی د انتخاباتو د تحلیمي دوه غوښ کړو او ویلي وو چې که حکومت دوی غوښتنې و نه مانی دوی به انتخابات تحریم کړي له انتخاباتي پروسه سره به پریکون وکړي. د دوی مشخصه غوښتنې داوي چې د یو درشم د جوزان او وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک مده پای ته رسیدلې حکومت ټاکنې چې شوې دي په حکومت کې دننه کوم کسان د ولسمشر په فرمان باندې مقرر شوی دا باید له دندونه لري شي. همداشان د دولتي امکاناتو نه په کمپاین کې ګټه اخیستنه و چې دوی حاکم ټیم په دې باندې تورنې چې د دې نه استفاده کوي د شفاف انتخاباتو غوښتون کړي سو بلابل مسایلو چې دوی غوښتنه من لرله. نن د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی په دې کانفرنس کې وویل چې دوی تیر شپه په کابل کې د بلابل سفارتونو د سفیرانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون باندې ناشته کړي. همداشان د یوناما استاد او د ټولو نوماندانو استاد خپل نوماندان په دې کې شامل دوی خپل غوښتنې هغه ته ورسولي او هغه ورسره د حل په برخه کې ژمنه وکړه چې دوی به له حکومت سره د دوی د ستونزو او مشکلات شریکي. دوی ویل چې د ستیل لپاره خپل دغه فشارونو ته دوام ورکړي انتخابات نه تحریمي د پروسې سره پریکون نه کوي خو خپل فشارونو ته به دوام ورکړي ترڅو د دوی د غوښتنې ومنل شي او په انتخاباتي بهیر کې شفافیت رامنځته شي. خو په عین حال کې ویل چې موږ خپل کمپاینونو ته دوام ورکو یعنی کمپاینونه پایل کو دوی ملدی وړاندې خپل کمپاینونه په مکمل شکل باندې ودرولي وو نو دوی ویل چې سره لنه موږ خپل کمپاینونه پایل کو او دوام ورکو. بل خوانن په بل مطبوعاتي کانفرنس کې چې د سولې او عدالت د ټاکنیس ټیم جهاني فاطمه مشرقي د ټاکنیس کې ټیم ویان قادر شاه چې په ټاکنیس ټیم کې یې د زینو ستونزو او مشکلاتو په اړه راپورونه غیر رسمي راپورونه موجود دي. قادر شاه د راپورونه که څه هم په بشپړ ډول باندې رد نکړو خو ویل چې کمی ستونزو شته واغه پراتونکو نظام د ترنګوالي د جوړښت په اړه کمی ستونزو شته چې هغه د حل کېدو په حال کې دي او موږ به ډیر ژر خپل ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکو او پایل به کو. قادر شاه بیا حکومت په زینو شانو باندې تورن ک په ځانګړي ډول هغه بودیجه چې د انتخاباتو کمیسیون ته ورکول کیږي ویل چې دغه بودیجه د حکومت د فشار په توګه د انتخاباتو په کمیسیون باندې استفاده کوي او دغه بودیجه د فشار په توګه نیولې د همداشانه ویل چې دوی چې د حکومت د دولت سیستم په ځانګړي ډول باندې یاد کوي چې د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي. دغه مسله ده چې نور کاندیدان په بار بار باندې یادای نو خو یو شی چې ډیر جالب دی هغه د شبر صاحب چې په کابل ښار کې چې تر دې دمه دغه د سولې او عدالت د ټاکنیس ټیم د حنیف اتمر په مشرۍ باندې دوی کوم انتخاباتي عکسونه چې لګېدلي دي په دې عکسونو کې یوازې حنیف اتمر لیدل کیږي ماوینینې او مرستیالانې نه لیدل کیږي. دا مغه څه دي چې د دوی تر په دې ټاکنیس ټیم کې یو سره ستونزو ته اشاره پکې کیدلې شي او فکر کیدلې شي چې د دوی ترمنځ سوز له هم شته او کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې. بلې شي بس
اکرام الله اکرام ډېره مننه. البته یادونه وکم چې وړاندې زماره یا زما حق پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم د انتخاباتي شکایتونو د سب د ترنګوالي موضوع څېړل شوی ده. د کندهار اوسیدونکو په روسي کې د هدفي وژنو زیاتوالي اندیښمن کړي او له مسولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کندهار صادق رښتینی راکوي.
له نسبی امن ورسته په کندهار شهر کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخستی. وسوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوه میاشتو راهیسې په هرو څلور ویشت ساعتونو کې دوه تر درو پورې پولیس دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
خو موږ کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلی سي خلک سرمایه د جزا څخه انتقال کړي پانګونه د جزا څخه ویوسي همدارنګه زرنه کې چې دلته اوسېږي نو دا په عموم کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي د امنیت خرابوالي لپاره بل هم زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
تیرونی کې ډيري نامني خصوصا په کندهار کې پیښسوي دي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه خو په دې کې عمده رول د ټول افشاریانو دی او همدارنګه څنګه د دولت دی. کچیر مرتاسي دغه ټیک ته اشاره وکړو چې چرکی په ولی پیشیږي او په کوم اساس پیشیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه تر څنګه عام لسم پدې کې ګرم دی. کله چې په یو سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي، دولت باید ژر تر ژر اتر رسیدګي وکړي.
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت له پلوه یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیم غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونه ته لام کوي کې که چیرې د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبي ونیول سي.
حکومت دا خواهش چې د څو دغه بریدونو دغه دغه مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي دغه نسي کولی. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي، ځوانان مشیدانیږي، ورځ په ورځ دغه بېامني زیاتیږي.
په عین وخت کې د کندهار ولایتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو ترڅو په شهر کې موږ امن خلکو ته ولسونه ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای، تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډېر وای، خو زموږ اپراتیپي عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ کونسا کیږي، خو د چې موږ یې نشریکو هغه بله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغې سره د دوو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونو په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډېر شی لاسته راوړنی لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري، قومي مشران او د موساتو کارکونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روزګان والی وایي هغه کسان به زندان ته واچوي چې د افغانیو پر ځای کلداري کاروي، خو هلته د کلدارو د کارونې لپاره ځینې ستونزې هم شته، ځکه چې ځینې کسان وایي چې دوی مشکلات لري. په دې اړه تفصیلي راپور له ترینکوټه شریف الله شرافت راکوي.
د ترینکوټ ښار د زیاتې برخې هټیوال نن مجبور دی چې خالي لاسونه کور ته ولاړ سي، ځکه دین هټۍ تړلې وي او د ترینکوټ ښار په جامع جومات کې په هغه پروګرام کې ګډون کړی و چې د افغاني د ارزښت او مروجېدو په اړه پکې کې بحث کېدی.
کله چې افغانی مرواج سي د مثال په ډول باندې کزه زمو خپل مرکز ته کابل ته زمو
دغه پروګرام کې ټولو هټیوالو ته لارښوونه وڅو چې لدی ورسته به په خپل دکانونو او هټیو کې ته افغانی راکړه ورکړه کوي. د یادی غونډې پر مهال د ورزګان ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید د ګواښ وکړي چې ټول هغه کسان به ونیسي چې د افغانی فرزای بهرنی پیسې استعمالوي. والی وایي هغه کسان چې د فیر او پلور پر مهال بهرنی پیسې کاروي فرجیفاله دي او د هیواد ملي ګټو ته ژمن نه دي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانۍ کارو. هغه څوک چې افغانۍ نه کاروي هغه پرجپال دی، هغه د پردو پرجپال دی. موږ پردې نه پالو، موږ د صفر څخه شروع کوو، بیا ځو قرار 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 سم معلومدار به سر سره خلاصو. سم په پښتو غوښ واوري، سم خبره درته کوو په پښتو درته وایو، سر خلاص کی غوښ خلاص کی. بیا موږ نیسو 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 بیا موږ ته جواب نسی ویلی. دا افغانۍ زموږ ملي هویت دی، دا زموږ عزت دی. موږ خپل عزت نه خرڅو په پکالدارو.
د ترینکوټ ښاروالۍ د معلوماتو له مخې ارزګان ولایت یو د هغه ولایتونو څخه دی چې 90% خلک په کالدارو راکړه ورکړه کوي. د ترینکوټ ښار هغه اوسیدونکو او هټیوال چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو، بیا له دولت غوښتنه کوي چې د افغاني د ترویج لپاره دي د افغاني لوټونو ورته زیات کړي. ګل محمد په ترینکوټ ښار کې د سبزی یو هټی لري. دی وایي د راکړي ورکړي پر مهال افغاني لوټونه کم دي، نو ځکه دوی د افغاني پر ځای د بهرني اثارو څخه ګټه اخلي.
افغانی زیاده کریوی دا افغانی زیاده استعمال پکاتر هر دا ورداتا میدان ورداتا چاپ کری او هر خانه ورداتون چی دی استعمال ورداتی باید پنو ورداتون تبدیل کری
د ترینکوټ شار دغه هټیوال زیاتوي چې وسلوال طالبان یې مجبوره کوي چې پاکستانی کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړي. د دغه ګډونوالو غوښتنې له دولت څخه دا هم وي چې د افغاني د ښه ترویج لپاره دې په اروزګان ولایت کې امنیتي ساحې پراخه کړي، ځکه د دې په باور چې بهرني اثار په ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې زیاتې استعمالېږي. دوی وایي کله چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په افغاني راکړه ورکړه وکړي نو سمدستي دې وسلوال طالبان نسي زندان ته جاچوي او یا دې هم ووژني. د دغه هټیوالو له ډلې حاجي محمد کسیم او سمیع الله داسې وویل:
یو سړی دی خپل احته وسنجوي چې زما تونه پر تونه ملتقه باندې احته ده، هغه جنو بیا پر دې خلکو باندې دا حاکمیت جاري کړي. دی ولاړ چې څو خښاره دي په یوه مرابات په ناوه کې څو ښاره دي، بیا دې ولاړ چې د روشان په ناوه کې څو ښاره دي. زموږ لنګر یو کوچنی وطن دی چې اورې وای په کوم ځای کې لس اډې دي، هر ځای اډا ده، هر ځای یې چوکیدار دی، هر ځای ښاروال دی. وروره دا خبره چې سړی کې د حاکمیت په اندازه کې چې زما ټول حاکمیت تر کومه ځایه دی، په هغه منطقه چې خلک راځي سوداوي کوي، قاچاقبر راځي، تاریاک راځي، ګرده کالداري راولي، ګرده په کالدارو سودا کېږي.
د والي صاحب محترم ډېر ښه نظر و د افغانۍ په اړه، بعض موږ ته یې په مخ کې د افغانۍ عملي سي. خبره دا ده چې د لار په د ښار په لیرو سیمو کې امنیت نشته، که یو چا ته تخریب ورسېږي د افغانۍ په وجه، یو څوک چې نیواخلي یو بل دغه پکې راسي، د دې ضمانت په توګه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه هټیوالو د ادعاو په تړاو څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د حکومت له لورې عامو خلکو ته د بهرنیو اثارو د مخنیوي خبرداری ورکول شوی وو، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته بیا هم خلکو د افغانیو پر ځای د بهرنیو پیسو څخه ګټه اخیستل. خو دا ځل به ولیدل سي چې د حکومت له لورې تر کومه کچه پورې د بهرنیو پیسو مخه نیول کېږي.
و موریدل چې پرون په ترینکوټ کې د کلدارو پاړه باندې یو غونډه جوړه شوې ول چې کلدارې په دې ولایت کې باید نورې ونه چلی شي. نورستاني نجونې د پټیو له کرکیلي او نورو شاقه کارونو په تنګ شوې دي او اوسې تعلیم ته مخه کړې ده تر څو هوسا ژوند وکړي. په دې اړه تفصیلي راپور روح الله انوریا ورکوي.
نورستانی میرمنی او نجونی وای ټول عمر یې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او لغرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وایي:
لرګې راوړي، پټې کارونه کوي، تو هم واچول او پټي وب کول شو، مزیر واخه وباسي، دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس ته راشي، مثلا جوار چې غنم شغه جرندې ته وړي وړه کوي، دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوړي رستړي دي، دوی شاکه کارونه نه واړي. اوس ټول خزي دا زه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي تو هم شیندي، بیا وروسته چې دي لنون کوي، لنون نورسته بیا پټي وبو کوي، هغه نورسته چې دي بیا واخ وباسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دي هغه ژوند دي کوي، هغه کم چې تو هم حاصلېږي هغه ژوند دي ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتر واه مکتب تر ازو مکارونو سره سره به هم مکتب تر ازو د شوق دي. زه هم د سیم آینده زم څه جوړ شي، یا ډاکټر شي، یا انجینر، یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړم. زموږ نورستان میند چې دي کله مریض شي، د نورستان چې دي کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د سړي مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبال شي، نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهۍ تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستانیو میرمنو د ژوند د خوالي لپاره هیڅ نه دی کړی. په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانې کړپی شوي. کله چې له پټۍ و او غره ستړي ستومانه راشي نو ورته د کور کار او د ماشومانو پالل هم ورپغاړوي.
ډېر مشکلات دي دا کارونه چې دي، مثلا سهار د وخت نه خپل ماشومان سنبالوي او پټو ته ځي، هغې نه وروسته بیا کور ته راځه، کور هم کور کار دی هم د پټو کار دی، ډېر مشکلاتو سره ښځې مخامخ دي.
کومې نجونې او مېرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغې شوي هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. دوی وای ډېرې خویندې د کانکور په ازموینه کې پوهنتونونو ته بریالۍ شوي، خو د ځای د لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه پوهنتون ترې پاتې شوی دی.
شاګردانو لپاره باید پوهنتونونه دلته جوړ شي، ځکه چې هغوی وس نه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوځي. هلته چې دی بیا هم ډېر مشکلات پیدا کېږي، که نه د دې د کور اجازه هم نه وي، کورنۍ هم اجازه نه ورکوي. دلته باید نورستان کې پوهنتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو په تنګې شوي او تعلیم ته مخه کړې، نو مسؤلینو هم ورته د پوهنتون پرانستلو هڅې توندې کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي پوهنتون ورته منظور شوی، دوی ورته د درسونو پیل کولو دپاره دوه ودانۍ په واک کې ورکړي.
ډېر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شاهدان هم وشو او پوهنتون دپاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملا پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالي شورا د نورستان دپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل، او لنې کمر د تشکیل موضوع هم جلالت ما پولیس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري انشاءالله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست، موږ کولای شو په 1990 کې عملا کار شروع کړو.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداری او میرمنې په کر کې بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
مکتب دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړی، یعنی شوکی جوړی دی
دریمه است سوال هو کوي که چیرته کوم ماتیکه سره ورسېدلې بیا چې راز شایي کوي هغه کار چې مخه نه کوي تاسو خپل دا هو دې بې ګنا وانانو یې مخکړي. یعنی سوال هو کوي دریمه است سوال هو کوي چې د برت افات هر نه بچ یا مار وګ ورل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه د امریکا د پریکړه ستایلې چې په زرګونو عسکر ممکن له افغانستان وباسي. عبدالله بارکزای له ناوې پوښتنه کوي که امریکایي سرتیري ووځي اوربند به وشي که به جګړې ته نوی زنګ ووهل شي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د امریکایي ځواکونو وتل به د سولې پروسه نور هم چټکه کړي. جعفری لیکي د قطر خبرو ته دا ځل لویه هیله شته. راز محمد لکندهار لیکي طالبان سوله نه غواړي. راز محمد ریاض لزرغون کلی لیکلی دی د کلدارو ارزښت کم شوی دی، حکومت د کلدارو د چلن مخه خامخا ونیسي.
برات خان اسحاق له بولان علی کی خلیلزاد باید په قطر کې داخل پر طالبانو اوربند ومني. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کی له افغانستانه د امریکایي پوجانو وتل د سولې امکان زیاتوي او مسلم له فراس خلی کی ان شاء الله سوله براشي.